ډیره زیاته مننه زرغونې منګل. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای په غزنی کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت ډله په ګروپی بڼه حضور نه لري. افغان حکومت وای سولې ته رسیدو په هدف د سیمې د هیوادونو اجماع اړینه ده او د سولې د هر رامنځته شوی فرصت باید ګټه واخیستل شي. او په سپینه ماڼۍ تایید کړی ده چې ولسمشر ټرمپ د دې میاشتې په پای کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. درنو دوستانو، ستړي مشه د ساده ریډیو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په مو کړی د دې سات خبرونه ته د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وای په قطر کې بین الافغاني غونډه د خکیلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله وه. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي کسان به ډېر زر خوشي شي چې په روسیې کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو د زیاتولو خبرداری ورکړی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي په قطر کې بین الافغاني غونډه د خکیلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله وه. مارکوس پوسل ویلي چې د بین الافغاني غونډې بل مرحله به تر ډیره هر اړخیزه او له لاسته راوړنو ډکه وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې کړي. دا بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې خغلی پوتزل بین الافغاني غونډه چې په دوحه کې د جرمني او قطر په قربتو بشوه د قناعت وړ وبلله. د غونډه تیره یک شنبه او دوشنبه وشوه چې په اتو مادو کې د یو ګډ پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسیده. په غونډه کې د طالبانو ولس استازو او له کابل یو 350 کسیس هیئت ګډون کړی و چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنې ځینې غړي، سیاستوال، د رسنیو استازي او ځینې خزینه فعالان پکې شامل وي. دا میدان ورته کولای چارواکی وایي هغه کسان به ډیر زر خوشی شي په روسیې کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوی. په د امیرداد ولسوالۍ کې د سې شنبې نا وخت افغان ځواکونه عملیات وکړل چې ویل کېږي په نتیجه کې څلور کسان وژل شوی دي. دا میدان وردک چارواکی وایي په وژل شو کې درې تنه روغتیایي کارکونکي او یو ملکی وګړی شامل دي. د والی ویان ویلي په وژل شو کې یو تن د طالبانو د روغتیایي چارو مسؤل و. دا ولی ویان محب الله شریفزی ازادي رډیو ته وویل نیول شوی کسان به د چیړونو تر بشپړېدو وروسته خوشی شي.
ځینې کسان ته کېول شو چې هغه ته د غاسمې څخه د وسوال طالبانو سپاره هم کولای چې په هغه پیښه کې د وسوال طالبانو دولس موټرسکل نه یو موټر او ځینې مهمات هم له منځه وړل شوي ول چې د وسوال طالبانو د اقتصادي سر مسؤول و. هغه هم عمل ته وژل شوی دی. نو ځینې کسان چې بول شو د تحقیقاتو په موخه بول شوي دي، انشاءالله په هغه برخه خوشی کېږي کومه ځانګړې ستونزه نشته.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر وایي په غزنی کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت ډله په ګروپی بڼه حضور نه لري. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څو ورځې وړاندې دغلته په یو جومات کې د چاودنې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. اسدالله خالد چې پرون غزنی ته د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه سفر کړی و خبریالانو ته وویل
په غزنی کې داعش ګروپی فعالیت دا رقم فعالیت چې دوی مرکزونه ولري نه لري. تروریستي فعالیت په هر ګوښه د افغانستان او حتی په بعض نورو ممالکو کې لري.
داعش ډله چې تر ډیره په عراق او سوریه کې په تروریستي فعالیتونو کې ښکیل ده، په افغانستان کې هم تحرکات تر سترګو شوي. د دفاع سرپرست وزیر دوی وویل دوی به هر هغه ډله چې د دولت پر خلاف سر پورته کړي وځپي. له ښاغلي خالد سره په دې سفر کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، د ناټو ملکی استازی نیکولاسکی او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات هم ملګري وو. غزنی هغه ولایت دی چې په وروستیو کې ترې د پرله پسې چاودنو، بریدونو او نارامیو رپورټونه ورکول کیږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران د بندیزونو زیاتولو خبرداري ورکړه. د 2015 کال ټومي تړون چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و بیا وغند. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ټومي انرژي څارونکو ادارې له دغه ټومي تړون څخه د تهران د سرغړونې په تړاو استراري غونډه وکړه. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر کې ولیکل بندیزونه به ډیر زر زیات کړای شي. ډونالد ترامپ تیر میلادي کال دغه تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د بندیزونو د کمیدو په بدل کې ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. که څه هم ایران د دغه تړون شرایط رعایت کول، خو د روانې اونۍ په پیل کې د خپلو ایراني مغني کول له هغه حدود واړول چې په دغه تړون کې ورته ټاکل شوي دي. دا اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کیف د بوریس پیل سیمې د محلي شورا منشي د جرمي سابقې لرلو او په کار کې د نه مؤثریت له کبله له جلسې اخراج کړ. پرون چهارشنبه دغه صحنه له ټلویزیونونو په ژوندۍ بڼه خبرېدله. ولادیمیر زیلنسکی ویل ووایه چې واقعیت لري که نه وبګورو. د بورسپیل ښاري شورا یو منشي چې مخکې د جزا د قانون د 122 مادې د دریم بند پر اساس په غلا او سخت زیان اړولو مجرم پیژندل شوی دی. آیا دا تاسې یاست؟ یارسلاف هودنوک له دې ځایه ووځه، زما آواز اوري؟ ولسمشر زیلنسکی پرون د بورسپیل ښار د محلي شوراوي جلسې ته ورغلی و چې د یو روغتون په ګډون د ځینو پروژو په اړه وه. پیژندل شوی کامیډین ولادیمیر زیلنسکی په اپریل میاشت کې د اوکراین د ولسمشر په توګه وټاکل شو. هغه ژمنه کړې چې اوکراین به له هغه اداري فساده چې له څو کلونو راهیسې پکې روان دی خلاص کړي. اوس هم د کرکټ په اړه څو خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب عالمي د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی. د کرکټ بورډ لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې آفتاب عالم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د کرکټ له قانون سرغړونه کړې او ډیسپلین نه دی مراعت کړی. په اعلامیه کې راغلی چې د یو کال لپاره له آفتاب عالم سره د کرکټ بورډ قرارداد هم ځنډول شوی، خو آفتاب عالم تېره شپه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یو کال لپاره د ده پر لوبو بندیز ورته د منلو نه دی او دا پرېکړه د ده په خبره د شخص سی اوګدی پر بنسټ شوې ده. اخوا دا کرکټ بورډ پرون په یو پریکړه کې لطف الله ستانکزی د کرکټ بورډ د نوی اجرایی رئیس په توګه ټاکلې. د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام دویمه نیمه پایلو به یا سیمی فاینل بیا نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ کیږي. د برمنګم په لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت ماسپخین پر دوو بجو پیل شي. د دې مسابقې ګټونکی ټیم به پایلو بیا فاینل مسابقې ته لاره پیدا کوي. په لومړنۍ نیمه پایلو به کې پرون نیوزیلند وتوانېده هندوستان ته ماتې ورکړي او پایلو به ته لاره پیدا کړي. نیوزیلند په دې مسابقه کې هندوستان ته د 240 منډو هدف وټاکه. ډېرو فکر کوو چې هندوستان به وکړی شي هدف په اسانۍ پوره کړي، خو د نیوزیلند بالرانو د لوبې په پایل کې د هندوستان تکړه لوبغاړي وسوځول او مسابقه یې د ځان په ګټه تمامه کړه. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت تمه خودل چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې موافقه به د نورو تروریستي سازمانونو فعالیتونه او تحرکات هم ټکنی کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو د یو شمیر کابل ښاریانو له هغه شکایتونو خبرو چې په دولتي ادارو کې له فساد زیاتېدنې څخه لري. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو ځانګړی پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خپرېږي. حکومت تمه خودلې چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې موافقه به د نورو تروریستي سازمانونو فعالیتونه او تحرکات هم ټکنی کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له داعش پرته نورې تروریستي ډلې د طالبانو د رهبرۍ تر چتر لاندې فعالیت کوي. داعش ډلې په وروستیو کې د ننګرهار په نسبت په کونړ او نورستان کې خپل تحرکات زیات کړي دي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان د 3 کلنې جګړې د حل لپاره له وسلولو طالبانو سره د سولې پر موافقې د صلاح کېدو هڅې چټکې سوې دي. د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکو تمه شولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یوه موافقه وسي، خو تر اوسه چارواکو نه دي ویلي چې د سولې په دې موافقه کې داعش ډله هم شامله ده او که څنګه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر روانه میاشت ازادي راډیو ته ویلي و چې دا شتل په افغانستان کې خطرناک ده چې د سیمې اروپا او امریکا لپاره هم یو ګواښ ګڼل کیږي. دا شتل په افغانستان کې خپل فعالیت له ننګرهار پیل کړ چې اوس یې په کونړ او نورستان کې هم د تحرکاتو راپورونه ورکول کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری وایي د افغانستان امن ته تر ټولو لوی ګواښ وسلولو طالبانو پیش کړی دی. د ده په باور له وسلولو طالبانو سره سوله به د نورو افراطي ډلو فعالیتونه کمزوري کړي.
که طالبان او د افغانستان حکومت سره تفاهم ته ورسېږي کېدای شي د نورو ډلې دوی ته لاس وکړي، خو دوی کې بېشک هم نشته چې دا به د وخت نه مخکې خبرې چې موږ یې یا منفي تایید یا مثبت تایید کړو، خو د دې شبکو تر ساتو تر څو د پاکستان د آی اس آی د پاکستان د فوج لاس وي افغانستان کې جګړه په کلي ډول باندې له منځه نیزي خاتمه هم نه پیدا کوي.
شغلی زمری وایي که پر پاکستان اقتصادي او پوځي فشارونه زیات سي ممکن د داعش په څیر د هغو افراطي ډلو لملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې په ځینو حملو کې دخیل ګڼل سوي دي. خو پاکستان په وار وار هغه راپورونه چې ګواکې دغه هیواد په افغانستان کې د کوم تروریستي سازمان ملاتړ کوي رد کړي دي. د داعش تلي فعالیتونه په دې وروستیو کې د کونړ په ځینو ولسوالیو له دې جملې چپه دره او ټپور کې لیدل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په اپریل میاشت کې ویلي و چې د کونړ په چپه دره کې د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله 23,000 زیات کسان بې ځایه سوي دي. په دغو بې ځایه سویو کې یوه هم 9 کلنه پلوشه ده چې کورنۍ یې له وټپور ولسوالۍ د داعش تلي او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله مرکز اسداباد ته کډه سوي.
هلته مرتب یې له دویم صنف کې و، هلته خپل انځورو سره لوبم کوه، دلته انځور پاتې دي. زه خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیاته خفه یم. دا جنګ ختم شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی هم لاس تر زینې نه دي ناست او د خلکو په همکاري یې په کونړ کې داعش ډله ځپلې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو شل ورځې تر مخه چپه درې په سیمه کې داعش او څه تحرکات درلودل چې البته د سیمې د خلکو په همکارۍ چې د خپلو دفاعي نتیجو حکونو سره بتیا کوله داعش په دې یاده ساحه کې وځپل شوه چې نن سبا تقریبا هغوی د تېخت په حال کې دي او د دې ډېر تنان له منځه لاړل. حتی د دې جګړه ماران پکې ووژل شول.
د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي څرنګه چې داعش ډله د تېښتې په حال کې ده، ځکه یې د کونړ تر څنګ په نورستان او ننګرهار کې هم د تحرکاتو موارد سته. زبیر عارف وایي له داعش ډلې پرته نورې تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي.
داعش نه پرته نور ټول اکثر تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. زموږ لپاره دا ټول دښمنان دي او د دې په ځپلو کې موږ هوډمن یو.
د افغانستان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې 21 تروریستي سازمانونه فعال دي چې د جنګیالیو شمیر یې تر 50,000 اوړي. حکومت تمه ښولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه به په افغانستان کې د دغو ټولو تروریستي ډلو فعالیت ټکنۍ کړي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پارک کې د قطر په وروستۍ بین الافغاني غونډه کې د ګډونوالو له هیئت سره وکتل. جمهوري ریاست په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیئت هیله وښوده چې دغه غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل پروګرام سي.
بلخوا ته د افغانستان حکومت وایي سولې ته د رسیدو په هدف د سیمې د هیوادونو اجماع اړینه ده او د سولې له هر رامنځته شوي فرصته باید ګټه واخیستل شي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په چین کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو کنفرانس جوړ شي چې افغان حکومت هم پکې برخه لري. په همدې حال کې د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وایي چې د افغانستان په مسله کې د چین په ګډون نور سیمه ییز هیوادونه هم باید په اعتماد کې واخیستل شي. اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په نږدې راتلونکي کې به چین د افغان سولې په اړه د امریکا او د سیمې د هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي، افغان حکومت د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو اجماع مهمه بولي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون که څه هم په چین کې د دغه جوړیدونکي غونډې په اړه څه نه وایي، خو د سیمې په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانستان د سولې په پروسه کې د رښتینې مرستې هیله لري.
د سیمه ییزو هیوادونو د نړیوالو هیوادونو حمایت او ملاتړ او اجماع ضروری ده. نو هر فرصت چې رامنځته کېږي موږ د هغې نه استقبال کوو او هرکلی کوو او هیله مو دا ده چې د نړۍ او سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې سره رښتینې همکاري وکړي دا پرمختګونه چې راغلي دي ته انکشاف ورکړي، ترې حمایت وکړي، تر څو موږ رسمي مذاکرات او بیا افغانستان کې تلپاتې سولې ته ورسیږو.
څو ورځې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې څو ورځې وروسته به په چین کې د ایران، پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو له استازو سره کښېني او د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ به یې وهڅوي. د دې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خاغلی خلیلزاد اوس مهال په چین کې دی او د راپورونو په اساس په پام کې لري چې د چین او یو شمېر نورو سیمه ییزو هیوادونو له استازو سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو پوه انتظار خادم وایي چې په آسیا کې د چین له حضور او د اقتصادي پیاوړتیا سترګې نشي پټېدای. د ویل پکار ده چې د افغانستان په مسله کې د چین په ګډون د نورو سیمه ییزو هیوادونو ملاتړ هم ترلاسه شي.
په دغه زماني فرصت کې چین ته سفر کول، د هغوی اعتماد او باور ترلاسه کول، هغوی ته وضاحت ورکول، په راتلونکي افغانستان کې د هغوی د نقش یو نقشه جوړول، دا په خپل ذات کې ډېر مهم قدم دی. هم امیدوار کوونکی دی او هم په عین وخت کې یو عملي فرصت دی چې ټول طرفونه پکې خپل ځان وویني او د سولې دغه اختلاف په تلپاتې سوله باندې بدل شي.
چین هغه هیواد بلل کېږي چې د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. د روان لمریز کال د جوزا په 28مه په کابل کې د چین سفیر یوجین سانګ هم د افغانانو ترمنځ د خبرو د کوربتوب ژمنه کړې وه. ښاغلي سانګ د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاحکار حمدالله محب سره په لیدنه کې ژمنه کړې وه چې هیواد به د افغانانو په مالکیت د سولې خبرو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو افغانه مور د خپلې وزیرې لور د زده کړو د لګښ په خاطر هر ورځ په کابل ښار کې لاسي کراچۍ ګرځوي. دغه مور د شاخه کارونو، سبزی خرڅولو او د نوشابو د پوډرو د خرڅلاو لاري په ورس کې له 500 نه تر 300 افغانۍ پورې ګټي او د لوړو زده کړو پر لګښت او د کور په کرایه مصرفوي. د مور وی وزنې هلې د دیر لسکلین روهینا راتلونکي جوړول دي. خان محمد سین پرې رپورت لري.
لداسې نارینه سره مخامخ شوی یو چې وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله مخدر موادو ته مخه کړې او داسې کسان مو هم لیدلي چې له بېوزلۍ نه خپل ماشومان پلورلی دي. خو دا سیمه داسې ښځې هم لري چې له ډېرو ستونزو وروسته بهر ته راوتلې دي. د دغو ښځو له ډلې یوه هم راحله ده. دا وایي دلته کار کوم، د روهینا جان مصرف ګټم، لور مې روهینا ډېره لایقه ده، څه وکړم، حلاله روزي ترلاسه کوم. هغه مور چې د خپلې یوازینۍ لور روهینا د هیلو د پوره کولو په خاطر اړه شوې چې شاقه کارونه وکړي. دا وایي کالي مو پرې مینځلي، لاسونه مې وګورې معیوب دي، څه مې کړی وای، د خپلې لور په خاطر مجبوره وم. راهلې د میړه له مړینې وروسته لومړی مرستون ته پناه وروړې، خو وایي له څه مودې وروسته یې له هغه ځای وایسته. دا وایي مرستون ته لاړم، واسطه مې نه لرله، وایستم. راته یې وویل لاړه شه کار وکړه. په 4000 افغانیو مې یوه کراچۍ واخیسته، کار مې کاوه، وړه لور روهینا راسره وه، په لاس یو څه پلورل. اوس شکر لویه شوې، نه غواړم چې راسره وي، باید درس ووایي. راهله دلته نه تم کیږي او نه هم سوال کوي، بلکې د روهینا د راتلونکي لپاره چې اوس 14 کلنه ده په ښار کې بولانی خرڅوي. له شپږو میاشتو وروسته چې د استاد رباني د پوهنتون ډیری محصلان مشتریان شول او د بولانی خرڅولو بازار تود شو، یو نارینه چې دی هم د یاد پوهنتون مخې ته بولانی خرڅوي، دغه مرمن ته خبرداری ورکوي. راهله وایي له دغه خبرداري وروسته یې دغه کار پرېښود او د سبزیجاتو خرڅول یې پیل کړل. خو دا چې کافي پیسې نه لرلې، اوس د کابل ښار په واټونو کې د نوشابې د جوړولو پوډر خرڅوي. دغه مور له دې کاره په ورځ کې له 500 تر 300 افغانیو پورې پیدا کوي. راهله په یوه تیاره او نامجن کاله کې اوسیږي. دغه مرمن د کور د کرایې د 2000 افغانیو، د کور د خرڅ او د لور د ښوونځي د لګښ د ګټلو لپاره هر ورځ سهار سلګونه متره لار وهي، سو هاغې سرای ته ورسیږي چې لاسګاډی پکې ودروي. دا هر ورځ د کابل ښار په واټونو کې له خوشحال مینې نه تر نوي ښاره پورې پلی ځي. راهله وایي د اعصابو، پښتورګو او ځیګر له ناروغۍ ځورېږي، خو د درملنې پیسې نه لري او سره له دې چې لاسونه یې معیوب دي، وایي خوشحاله ده چې په خپل همت پیسې ګټي. روهینا د خپل دردیدل مور یوازنی دیر لاسکلن لور ده چې د کابل خار په یو خونځی کې زده کړې کوي. دا هیله خی چې د اقتصاد په څانګه کې تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. دا وای ویاړې چې مور یې یوه همتناکه ښځه ده او حلاله روزي ګټي. روهینا حاضره نه شوه چې تصویر یې واخیستل شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دوستانو تاسو موږ غږ آزادی راډیو ناوړی وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د سیمې او نړۍ ځینو ورځپاڼو د افغانستان د سولې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د گاونډي پاکستان ابزرور ورځپاڼې لیکلي په قطر کې بین الافغاني غونډې افغانستان سولې ته نږدې کړی دی. د دې ورځپاڼې د لیکنې په یوه برخه کې لولو دواړو خواوو وویل چې د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي لپاره هڅې ډېروي، خو د دې لیکنې لیکوال په غزنی او کابل کې د طالبانو وروستیو حملو ته اشاره کړې چې انتقادونه یې پارولی دي. ملګرو ملتو د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې تل له ښکېلو خواوو غوښتي چې تشدد لږ کړي او پر ملکیانو حملې ونه کوي. امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي، خو د هیلو په څنګ کې داسې اندېښنې هم شته چې حسینه د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو په شان د تیرو څه کم دو لسیزو بریاوې د سولې د معاملې قرباني شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز بیا د افغانستان په اړه یوه اوږده لیکنه خبره کړې ده. ما ته ووایه چې څنګه پای ته رسیږي پوځي مشوره، ستراتیژیک هدفونه او په افغانستان کې همیشنۍ جګړه. دا د دې لیکنې عنوان دی. لیکوال وایي په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې له یوه کوچني ماموریت څخه د امریکا هڅې د دولت جوړولو ته پراخې شوې، خو د لیکوال په نظر په دې هیواد کې د تاریخي حقیقتونو او پوځي کمپاین د پایلو په اړه بحث ونه شو. د دې لیکنې په دوام کې لولو امریکا په افغانستان کې نږدې 800 میلیارد ډالر لګولي او 2400 سرتیري وژل شوي، خو د واشنگټن تر ټولو ښه لاسته راوړنه یوازې ولاړ حالت دی. د دې لیکنې لیکوال ځینې وړاندیزونه هم کړي. مثلا وایي پکار ده چې پوځي او ملکي مشران د پوځي هلو ځلو د هدفونو په اړه تفاهم وکړي.
په غزنی کې د تیری خنړی به میچاودنې د وژل شو کسانو د کورنۍ غړي وای په جګړو کې د ماشومان ژوند ته پام وشي. دا په داسې حال کې دا چې ډیر کله په افغانستان کې په چاودنو جګړو او بمباروي کې ماشومان قرباني انوي. حبیب رحمان تاثیر په ځنګړې توګه په غزنی کې د ورستۍ هغه چاودنې د یو قرباني ل ژوند پاړه ریپورت لري چې ګڼ قربانیان ملکی خلک په ځنګړې توګه د خونځي ماشومان.
په دوها کې د سولې د بین الافغاني کانفرنس پریکړه لیک پر اساس چې د نورو ترڅنګ د هیواد په ټولو سیمو کې د عامه ګټو بنسټونو لکه د دینی او مذهبي مرکزونو، روغتونونو، بازارونو، د اوبو بندونو او کارځایونو د امنیت تضمین په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو لکه ښوونځیو، مدرسو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو حریم ته درناوی هم په نظر کې نیول سوی دی. خو دا تیرې یکشنبې په ورځ په غزنی کې بیا هم د یو ښوونځي ترڅنګ به میبرید یو سل یو نوي کسانو تمرک جوبله واړوله چې ډیری قربانیان د دغه ښوونځي زده کوونکي ماشومان وو. په دغه وژل سوو کسانو کې حمید الله هم دی. ولس کلن حمید الله غزنی ښار ته څیرمه په قلعه جو سیمه کې ژوند کاوه او دوام ټولګي زده کوونکی وو. هغه د مور او پلار مشر زوی و چې تر شاید څلور واړه وروڼه، درې خویندې او کونډه کوژدنه د پلار پر کور ناواده پاته سوه. د حمیدالله تر حاجي ممیز وایي نور هیڅ نه غواړو، دا غواړو چې په جګړو کې ښکېل لوري د ماشومانو له وژنو او په ښوونځیو کې له بریدونو څخه لاس واخلي. ازادي راډیو ته یې وویل حمیدالله غوښتل چې ډاکټر، انجینر، خبریال او یا بل څه ورڅخه جوړ سي، خو بدبختیو راڅخه واخیست.
دا حمید الله ټولګیوال محمود وای ک دولت او طالبان دې ته پام وکړي چې په شوونځیو کې بریدونه نه کولای. نن به مولده شوونځی ډیری شاګردان مړو او ټپیان وای.
او د موږ دا غوښتنه چې افغانستان کې باید اصول امنیت راشي، دا جنگونه باید ختم شي، شاګردان باید درس ووایي، مدرسې او دا شیان باید بمبار نه شي.
عبدالمالک چې تل بل کور له حمید الله سره ګډ شوونځي ته تلو وایي، هغه په دغه ورځ عجل اخیستی و، شوونځي ته یې منډې وهلې. دی هم وایي په لسګونو ځلمو په غزنی کې په جګړه کې د ښکېلو لورو لخوا د خپلو همزولو او شوونځي د سفر د ملګرو جنازې لیدلې. هغه یې د زموږ وژنه بس کړې.
قرآن شریف به مو راړ بل جماعت اشکي، ما خپل کالي اغوستلو، دی راشکي ووت چې مزه شال خوب سره ووتله، دی ما چابک ما بغه پیسو کوم امید لا ودرېږه، دی نه راتېرېدو، دی برخشه کې راشکي سپور شو، چې دی رسېدو هغه چاودنه وسه.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې چاودنې دوه ورځې وړاندې د غزنی په خاکې غریبا سیمه کې هم په یو جومات کې بمی چاودنه سوې وه چې د تلفاتو زیاته برخه یې ماشومان وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له غزنی بیرته کابل ته راځو. په کابل کې د اداري فساد د زیاتېدو له شکایتونو مخابره وو. ځینې کابل ښاریان وایي په دولتي ادارو کې فساد د دې پر ځای چې کم شي په زیاتېدو دی. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د فساد سطح لوړه شوې ده. دوی وایي په دولتي ادارو کې بډې اخیستو خواشینی کړي دي.
شیر افغان شیرزای بوشنده شهر کابل برس کاری که بگردی، حتی به خاطر می تقاعد خود که بگردی، تا که رشوت نتی محال است که کارتان اجرا کنه.
فساد است په مکامه کې، په سرانوالی کې، په دولت کې. اوس خدای وو کسی فساد ورک شي چې موږ خوشحال شو.
د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په فساد ککړ دی. نړیوالې ټولنې په دغه هیواد کې د فساد پر شتون خبرې کړي او د افغانستان له حکومته یې غوښتي چې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم په 2019 میلادي کال کې د شفافیت نړیوال سازمان راپور خپور نه کړ، خو د دغه سازمان د 2013 میلادي کال راپور ښیي چې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد له امله 102 ځای لري. دغه سازمان د راپور په اساس افغانستان له شمالي کوریا وروسته د آسیا په هیوادونو کې دوهم فاسد هیواد ګڼل شوی دی. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مني کوم طلایي فرصت چې افغانستان ته راغی د فساد د شتون په نتیجه کې ضایع شو. د اداري فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په 5 کانفرانس کې داسې وویل.
قیمت فساد چیز مهمترین قیمت را که از دست دادن اعتماد ملی و بین المللی بود.
دو بل د فساد قیمت څه ده؟ مهم قیمت چې مولا لاسه ورکړ هغه ملی او نړیوال باور وو. په کوم کانفرانس کې افغانستان ته لیکچر ورنکړ شو چې پر فساد تمرکز وکړي. خاغلی غنی پر حساب او کتاب ټینګار کوي. دغه په خبره لدی پرته پرمختګ ګران دی. ولسمشر غنی په افغانستان کې د فساد د کموالي لپاره له خلکو وغوښتل چې له دولت سره همکاري وکړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. له دې سره یې امریکا ته د عمران خان د سفر په اړه ضد ناقص خبرونه پای ته ورسول. د نړیوالو خبري ایجنسونو په حواله صالح محمد صالح تفصیل لري.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر امریکا او روسیې ته د عمران خان د سفر په اړه په توضیحاتو ورکولو کې له لانجې سره مخامخ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیره پنجشنبه خبریالانو ته ویلي وو چې عمران خان به د جولای پر 22 د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بلنه واشنګټن ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د دغه سفر خبر تایید کړی وو او یو خصوصي ټلویزیون ته ویلي وو چې دوی د دغه کاري سفر بلنلیک ترلاسه کړی دی. د شغلی قریشی په خبره امریکا د پاکستان او د صدر اعظم د شخصیت اهمیت درک کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان اورتاګوس تیر سه شنبه وویل امریکا ته د عمران خان سفر د سپینې ماڼۍ لخوا نه دی تایید شوی. میرمن اورتاګوس زیاته کړه دغه سفر په اړه راپورونه کتلي خو په دې برخه کې د ویلو لپاره څه نه لري. امریکا ته د عمران خان د سفر په اړه تر پرون پورې زده او نقیز خبرونه ورکول کېدل، تر هغه چې سپینې ماڼۍ د ویلامې په خبرولو سره هر څه روښانه کړل. په لامه کې ولسی وی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د روانې جولای میاشتې په وروستوي کې له عمران خان سره وګوري. په دې لامه کې ولسی وی چې ټرمپ او عمران خان به په جنوبی آسیا کې د سولیز شرایطو پر رامنځته کولو او د دوړې هیوادونو ترمنځ د پایداری همکاري پر موضوع، د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه، دفاعي چارو، انرژي او تجارت بحث وکړي. په دې وروستوي کې د پاکستان رسنیو د روسیې ولادي ویستوک شارت هم د صدر اعظم عمران خان د سفر او هلته د شرقي اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون په اړه راپورونه خپاره کړي دي. تر دغو راپورونو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تیره دوشنبه د ویلامیې په خبرولو سره د عمران خان د بلنې خبر رد کړ. په لامه کې ولسی وی چې دغه وزارت د شرقي اقتصادي فورم په غونډه کې د هندوستان، مالیزیا او جاپان د صدر اعظمانو د ګډون تمه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دغه کانفرنس کې د عمران خان د ګډون په اړه بې خبري وشو ده، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل دغه راپورونه رد کړي دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي په قطر کې بین الافغاني غونډه د خکیلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله وه. مارکوس پوتسل ویلي چې د بین الافغاني غونډې بله مرحله به تر ډیره هر اړخیزه او له لاسته راوړنو ډکه وي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي کسان به ډیر زر خوش شي چې په وروستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي. په دایمرداد ولسوالۍ کې د سې شنبه په ناوخته افغان ځواکونو عملیات وکړل چې ویل کېږي په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي چې درې روغتیایي کارکوونکي او یو ملکی وګړی دی. همدارنګه یو شمېر کسان نیول شوي دي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي په غزنی کې داعش یا د اسلامي دولت ډله په ګروپي بڼه حضور نه لري. اسدالله خالد پرون په غزنی ولایت کې دا څرګندونه کړې. نوموړی دغلته د یو شمېر نورو لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره یو ځای د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف تللی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو د زیاتولو خبرداری ورکړې ده. د 2015 کال اټومي تړون چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی یو وار بیا خندلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کیف د بورسپل سیمې د محلي شورا منشي د جرمی سابقې لرلو په کار کې د نه موثریت له کبله له یوې غونډې وویست. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی آفتاب عالمي د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی او د کرکټ بورډ قرارداد هم ورسره ځنډول شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په یوه بله پریکړه کې شکرالله ستانکزی د کرکټ د بورډ د نوي اجرایي رئیس په توګه ټاکلی. او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام دویمه نیمه پایلو به یا سیمی فاینل نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ کیږي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. کغواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورتللی شئ. زموږ په ویب پاڼه کې دا او نور خبرونه لا نور تفصیل عکسونو او په سینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره موندلای شي. د خبري مطالبه برخه پای تر سو ونيزو پروګرامونو تر ازو د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو ځنګړي پروګرام خبريږي ورپسې شون په شیبو کې ماهر وي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زه همایون هیواد مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. د دې ونی په خبرونه کې د میراث په حق خبرې کوو. دا چې په افغانستان کې د میراث په سر لانجې ډېرې شوي او مغختل د دې حق بیلابیل اړخونه راوسپړو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، د میراث لفظ سره به ډېر خلک آشنا وي، خو که د مقدمې په توګه دا بحث را پیل کړو چې د میراث حق یعنی څه؟
میراث لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده او په خپل معنا د میراث داده چې یو شی پاتې شي له یو چانه. یعنی میراث هغه وخت مطرح کیږي چې یو شخص په فزیکی یا په حکمي لحاظ باندې له دې نړۍ نه سترګې پټې کړي، نو له هغه نه به یو څه پاتې کیږي. هغه ته موږ میراث وایو. نو احکام یه واضح احکام دی، به شریعت که راغلی دی، پا دی بانده دیر بحثون شوی دی او دا چی شای پاتی کیگی پا میراس او چا ته ورسیږي په کوم شرایطو کې دا ټول په قوانینو کې واضح دي.
کله لکه یو پلار یا یو نیکه چشبندی وي کولی شي هغه څه چې د ده په ملکیت کې راځي هغه وویشي که نه، هغه کیدای شي د ده له مرګ وروسته وویشل سي.
ښه، ډېر مهمه بحث ده. کله چې یو شخص ژوندی اوسي دا واضح خبره ده چې د میراث مسله مطرح نه ده. هلته به هبه مطرح کیږي، یعنی بخشش. هلته به د خرڅلا موضوع مطرح کیږي چې څوک خرڅوي د مال د یو شي په مقابل کې، یا به د وقف مسله اوسي چې یو عامه و منافعو ته وقفیږي. دا مسایل مشخصه دي. خو میراث هغه وخت تحقق پیدا کوي چې یو شخص مړ شي او د ده د تکفین، د تجهیز، یعنی چې تر څو چې خاورو ته سپارل کیږي دا مصارف په نظر